جاوید نعیمی و همکارانم، فراموش نکنیم که از 8:30 تا 9:30 امروز یکشنبه برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید.
ډېر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام. 8 بجې شپې په دې خبرونه کې چې تر 8:30 بجو پورې دوام کوي، اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی تیر شپه وفات شو، او د افغانستان ولسمشر وایي چې لویه د هغه مړینه لویه ضایعه وه. نور راپورونه هم لرو. په دغو راپورونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خیالي پولیسو د تصفیه کولو لپاره یې ټیمونه ګمارلي دي، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د سولې د پروسې لپاره ضایع وبلله. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له نوي ولسمشر سره د ایران په اړه خبرې کوي. په امریکا کې په لکونو ښځو او نارینهو مظاهرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس او د ملي محاس ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د 84 کلونو په عمر پرون شپه په کابل کې وفات شو. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ.
په تاسو سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د 8 بجې او 15:30 ماښام د شنبې څلورده د مرحوم پیر سید مړینه د یو ستر ضایعه ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو د پیر ګیلانی مړینه د سولې د پروسې او ټول افغانانو لپاره ضایعه بللې او ویلي دي چې ځای به یې تش پاتې وي. د ارګ ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ښاغلي ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې او افغانانو په یو حساس وخت کې خپل دا مشر له لاسه ورکړ. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش دلیل جلب او جذبه شکایت کوي. د کونړ د سولې شورا رئیس محمد اسماعیل منیب پرون شپه ازادي رادیو ته وویل دا د داعش ځینې تبلیغاتي ډلې په کونړ کې د خلکو په جلب او جذب مصروف دي چې د کار سختي اندېښنې رامنځته کړې دي.
کونړ کې د داعش جلب جذب روان دی او جلب جذب کیږي. دوی تبلیغاتي ټیمونه ګرځي، دغه چې ولسونه هم د دغه ګرځېدو سره تشویش لري او هغه دا چې د دوی ګرځېدل جلب جذب لپاره دي.
د کونړ د کارګرانو ټولنې رئیس شاولی سالرزی هم د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان وزګار دي او د اندېښنه رامنځته کوي چې له مخالفانو سره یو ځای شي. د افغانستان د شمال زونده خبریالانو ټولنه وایي په رسنیو کې د ښځو حضور په سلو کې شپېته کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایه مرستیال زبیولا احساس ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې نامنۍ د دې سبب شوي چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټ شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یادوي او وایي که دا ستونزې هواري نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له راپورونو او ژغونو بې برخې شي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه شي چې سږ کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د افغان ټیم وروستۍ بریاوي د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړل او هیله ده د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری د کرکټ د بینالمللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې چې موږ څنګه کولی شو د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو، او هغه تګلاره یا کریټریا چې دوی موږ سره کړې وه تقریبا هغه موږ 15% ترلاسه کړې ده، او د دغه لوبو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د آی سي اعتماد ترلاسه کړو. زه مطمئن یم انشاءالله ولادي چې اوس افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
د شاغلی فضلی په خبره د کرکټ د نړیوال شورا له خوا د دوهم درجه هیوادونو د صحرا جام ګټل د افغانستان لپاره د بشپړ غړیتوب په خاطر غوښتنه لاغښتلې کړه. افغانستان د جمعې پروز د صحرا جام په کرکټ سیالیو کې د آیرلند په ماتولو د صحرا جام اتلولي وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې ملاتړ به وکړي. هغه د سی آی ای شاوخوا 400 کارکوونکو ته په خطاب کې وویل:
So I can only say that I am with you 1000%.
دی وایي زه هم دومره ویلی شم چې 100% له تاسو سره یم. ترامپ د لوري تر مراسمو مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغه سره د روسیې د همکارۍ د هڅو په باب د متحدو ایالاتونو استخباراتي څیړنې رد کړې وې. ترامپ ویلي و چې استخباراتي ادارو اجازه ورکړې څو ناسم خبرونه د خلکو په منځ کې خپاره شي، خو ترامپ پرون د سی آی ای کارکوونکو ته وویل چې هغوی ډېر عالي او خاصتي او ملاتړ یې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ایران په اړه خبري وکړي. نتانیاهو پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې کتنه کې به له ترامپ سره د هغه په خبره د ایران د ظالم حکومت په اړه بحث وکړي. تر دې مخکې نتانیاهو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمي تړونه انتقاد کړی و. ترامپ هم پر یاد اتمی تړون انتقاد کړی او هغه د ټولو شویو تړونونو په منځ کې بد پللی دی. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو ښارونو کې پرون په لکونو ښځو او نارینه و د ښځو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. د دوی اصلي هدف د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول وو. یو افغان الاصله فعاله نازیلا جمشیدی هم د دغو مظاهره چانو په منځ کې و. هغې له واشنگتن ډی سي څخه پرون شپه د یاد لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا یو سیاسي لاریون دی چې په ټولیزه توګه د ښځو د حقونو، د اقلیتونو او کارګرانو د حقونو غوښتنه او هم د کډوالۍ د قانون اصلاح او د هغو نژادي توپیرونو پر ضد د غږ اوچتولو لپاره دی چې اوس وخت روان دی. ورته مظاهرې او لاریونونه د نړۍ په 1600 ښارونو کې پلان شوي دي. د ایسایی د یوې ادارې نلسن له اټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د تلویزیون له لارې وکتل. نلسن وایي چې په 2008 میلادي کال کې د اوباما د لوړې تر مراسمو د ښاغلي ترامپ د لوړې مراسم لږ کسانو کتلي دي. د اوباما د لوړې مراسم نږدې 8.5 میلیونو او د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د لوړې مراسم 9.5 میلیونو امریکایانو د تلویزیون له لارې کتلی وو. له 1990 څخه د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې تر ټولو د رونالد ریګن د لوړې مراسم ډیرو خلکو کتلی وو. د نلسن په وینا په 1981 میلادي کال کې د ریګن د لوړې مراسم 1.5 میلیونه او 800 تنو د تلویزیون له لارې کتلی وو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د سولې د عالي شورا مشر تیر شپه وفات شو.
د مرحوم پیر صاحب مړینه د یو ستر ضایع ده چې د جبران کول ډېره مشکل به وي.
د پاکستان د جمعیت علما له مشر سره د افغان چارواکو د خبرو په اړه افغان سیاسي کتونکي متفاوت نظرونه لري.
خبرې له مولانا صاحب تمي الله سره د دایره
کړنې په تام کې نه ما د خیالي پولیسو د تشکیل کولو لپاره بعد د کورنوي چارو وزارت هلي ځلې نتیجه ورکړي.
زه باور لرم چې کچېته سیاسي اراده په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیروزګارۍ په کمولو کې پرمختګ شوی.
په هیواد کې د بیکاری ستونزه وقتا جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې هیڅ کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا ځلې رادیو خبرونه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوریدای شي. په همدغه څپو د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو د سولې عالي شورا او د ملي اسلامی محاز د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه ټولو ته یو ځای بللی او ویلي دي چې ځای به تشوي. ارګ مانی د ولسمشر غنی په حواله په یو خبر پانه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامی سره د سولې بین الافغانی مذاکرات په بریالیتوب سرته ورسول او افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل د ملي مشر له لاسه ورکړ. د سولې عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچخون ازادي رادیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ماښام د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې د ملي امنیت په روغتون کې د 48 کلونو په عمر سا ورکړ. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په روان بحران کې لکتر لګا د یوې مخالفې ډلې په خلاکون کې پیر سید احمد ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د 48 کلونو په عمر سا ورکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ. ارګ مانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد ګیلانی پوهې، لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ځای ده. د بیان لمخې د پیر ګیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب تر سره شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د ملي امنیت په روغتون کې د شنبه په شپه په 2 بجو او 45 دقیقو سا ورکړه.
تاسو سره وایم چې د ملي امنیت په خانه کې د 2 بجو او 45 دقیقو ماښام د شنبه په ورځ په مخام څاوسته د مرحوم پیر سید مرانه دا یو ستره ضایع ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
پیر سید احمد ګیلانی تیر کال د سولې عالی شورا رئیس وټاکل شو. پیر ګیلانی ته یو نږدې کس ازادي رډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استادیو سره یې څو واره مستقیمې خبرې هم وکړلې. د ارګ مانی د معلوماتو له مخې پیر سید احمد ګیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی و. تر لومړنیو او دیني زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځای ولوست. ښاغلی ګیلانی په 1930 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون په لوی جرګه کې فعاله برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاز مشر کوله. په 1911 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کانفرنس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه.
د سولې د عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته ویل چې پیر ګیلانی د سولې په برخه کې زیاتې هڅې وکړې او ویکړې شول چې ډیر مخالفان په خلاو د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. له شغلې اوچخون سره صفی الله ستانکسي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
د مرحوم پیر سید مرانه د افغانستان په سوله کې ډیره منفي اغیز وکړي او تاسو پوهیږئ چې د برالاوی نه چې پیر سید د ټولو د افغانستان د مسلمانانو پیر وو، مرشد وو او همدارنګ رهبری جهاد وو او ښه نیک نام سړی وو او د ټولو د اعتبار ور وو. زه فکر کوم چې دا یو ستره ضایع ده د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډیره مشکل به وي.
څومره به د خالیګا زیاته محسوس شي په سولې شورا کې او تصمیمونه به څه وي د دوی ځایناستې به څه کېږي د جر لپاره؟
طبیعي دي چې څوک د پیر صاحب ځای نیول ډیر مشکل دی. دغه اتوریته، دغه پرستیج، دغه کرکتر، دغه سامیات، دغه اخلاق، دغه سیاست، د دې ځای پوره کول ډیر خامخا به مشکل وي. ولی بیا هم د افغانستان دولت او ملي وحدت حکومت ځینی تدابیرونه د صلح په باره کې او د شورای صلح په باره کې ان شاء الله به نیسي.
د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د سیاسي چارو یو شمیر چیرونکي وایي چې د حقانیه مدرسې له بنسټې شوونکي سره د سولې پر خبرو بحث د سولې بین الافغاني هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې آدرسونو د سولې تمه لرل اخیستنه لري، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا د سولې لپاره د حکومت هر اقدام ګټور بولي، وایي چې افغانان سوله غواړي نه د هغې څرنګوالی. د موضوع په اړه د یوسف خان تردران راپور واوري.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر په مرسته د طالبانو سره د سولې خبرو ته رسیدل له حقیقت لري کار دی. له دې ډلې فیض محمد زالان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سمیع الحق څخه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتل اصلا بین الافغاني پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. هغه وایي چې د حقانیه مدرسې بنسټ ایښودونکي به د پاکستان له ګټو کله هم تیر نه شي.
ډاکټر غنی او مولانا سمیع الحق وروستۍ خبرې کېدای شي یو حرکت وسیږي، مګر هیڅمن ځکه نه ګڼلای کېږي چې آئینی باسونه چې ولې موږ د طالبانو سره د هغوی د رسمي دفتر چې په قطر کې دی د هغوی سره نیغ په نیغه نه ترسره کوو. پاکستانیان هغه که مولوي سمیع الحق ده او که حکومت یې د هغوی د پاکستان له ملي ګټو څخه نه تیریږي او غواړي په افغاني سوله باندې پاکستاني معامله وکړي.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مولانا سمیع الحق سره په افغانستان کې د سولې په اړه ملاقات درلود او بیا ولسمشر غنی هم په دې وخت کې له سمیع الحق سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی زاخلوال ویلي چې افغان حکومت له هر ممکن لارې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله او امنیت تامین شي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې تلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی په دې ټینګار درلود چې د پاکستان د جمعیت علما د مشر نفوذ چې پر طالبانو یې لري کولی شي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. یو شمېر رسنیو بیا داسې راپورونه هم خپاره کړي چې سمیع الحق په دې خبرو کې له افغانستان د بهرنی ځواک کونو پر وتلو ټینګار کړی او هغه له طالبانو سره د خبرو یو شرط یاد کړی دی. سمیع الحق چې د طالبانو د مانوي پلار په نوم هم یادیږي په خیبر پختونخوا کې د حقانیه مدرسې مشر کوي، هغه مدرسه چې ډیر طالب مشران ترې فارغ شوی دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینی غړي پر طالبانو د اغیز لپاره د سمیع الحق له نفوذه ګټه اخیستنه نیک ګام بولي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زئی وایي
جمهور رئیس خبرې له مولانا صاحب سمیع الحق سره د اقدام کړم، ځکه چې طالبان اکثریت د دوی مشرتابه چې د دې له مدرسې نه فارغ شوي یا د دې شاګردان پاتې شوي دي، نو دی یو اثر سوخ پی لري.
سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له حقانیه مدرسې په پاکستان کې د درګرو درزلو او په افغانستان کې د اسلام آباد د فوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي.
په دې موضوع کې تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې اس ایم ایس یا لنډ پیغام راوستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او ستونزو د هواري په هدف ځانګړې ډلې جوړې کړې دي. دغه وزارت وایاند شنبه په ورځ یعنی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل چې دغه ځانګړي او اساسي ټیمونه دنده لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې وارزوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې دوی د پولیسو پلیکو کې اصلاحاتو ته شمن دي او هڅه کوي د دغو اساسي ټیمونو د ارزونې لمخې د پولیسو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
در حال حاضر 20 ټیم وزارت مور داخله به هدایت
په حاضر وخت کې د کورنیو چارو وزارت 40 ټیمونو د دغه وزارت د وزیر په لارښوونه ولایتونو ته سفرونه کړي او دوی دند لري چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې په جدي توګه و
خغل صدیقی وای دا دغه ټیمونو ارزونه دوی ته مهم دي او په نګ دی راتلونکي کې به دا دغه ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا یو شمیر راپورونه لمخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، لا دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه شان په پولیسو کې خیالي تشکیلات او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو سره د پولیسو اړیکې بیا نور ستونزې دي چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي. د امنیتي چارو کارپوه امرالله امان وایي که د پولیسو په لیکو کې شته ستونزې په سمه توګه وڅېړل شي او حکومت هم په دې برخه کې سیاسي اراده ولري نو اصلاحات راتلی شي.
زه باور لرم چې کم کم بوتيګانې واقعا
دغه ناخواله چې وجود لري که چیرته سیاسي اراده وي په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي نور به دغه صفوف خالی نه پاتې کیږي.
دا یادونه ده چې لا دې وړاندې هم افغان حکومت د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د پولیسو د معیاري کولو هڅې کړي، خو د چارو د کارپوه زلمی وردک په وینا دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د شمال ختیځ ولایتونو ځینې اوسیدونکو په ملي شورا او ولایتي شورا کې د دغه ولایتونو استازي په خپل سیمو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښته شي او له حکومت غواړي چې پام ورته واړوي. د کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو د خلکو استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازې عبدالودود پیمان وایي چې وسلوال طالبان په دشت ارچی، قلای زال او چاردرې ولسوالیو کې حاکمیت لري او روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری په داسې حال کې چې وایي د دغه ولایت د وردوج او یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د سیمې پر وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې روان وضعیت د نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه ولسوالۍ له پورته څو نورو ولسوالیو په مسیر کې دي چې یوه برخه یې کران او منجان او بله برخه یې شکاشم، واخان او شغنان پورې نښلي. اوس دغه لارې بندې دي او دولتي مامورین او اکثره خلک پرې تګ راتګ نشي کولی.
ښاغلي نظری، د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت لخوا پیل شوي عملیات کمزوري وبلل او هیله یې وکړه چې حکومت دې د روانې ستونزې هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت د مرکزي بغلان، تاله او برفک او بورکه په ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه موجود دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د شنډولو لپاره په یو شمیر ولایتونو کې د شفق دوه په نامه عملیات په جدي توګه روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیهوي عملیاتو ترڅنګ د پوځي قطعاتو د اکمالولو لپاره هم هڅې روانې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د کرکټ بورډ له مرستیال سره مرکه لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان ملي لوبډلې وروستیو بریو ته په کتو هیله ده د کرکټ نړیواله شورا دې لوبډلې ته بشپړ غړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان لوبډلې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط پوره کړي دي. له ښاغلي فضلي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې د افغان ټیم وروستۍ بریاوې څومره کولی شي د بشپړ غړیتوب لپاره د افغانستان غوښتنه لا غښتلې کړي.
د افغانستان ملي لوبډله څنګه چې دغه سارا جام یا سارا کپ د لومړي ځل دپاره د کرکټ د بین المللي شورا په همکاري باندې په امارات کې د سره سو، افغانستان په دې کې یو قوي عارف درلود چې هغه هم د کرکټ بین المللي شورا کوشش کوي چې هغه ته هم دایمي غړیتوب ورکړي. او افغانستان هغه ارلند او افغانستان او نارلند هغه یواد چې همیشه د افغانستان څخه خصوصا په شلوریز سیالیو کې افغانستان د دوی نه سخت ماتې خوړلې وي، خو د دې ځل په دومره غټ توفیر دوی ته ماته ورکړله. د څنګه چې یو ځل نومړي دل هم په 14 جنوري باندې کله چې موږ نومړي چالي دلو د پړې راساني سره موږ نو غتل او پایلو به هغه هم په یو غټ توفیر باندې دا یو ریکارډ سو په 100 وکټ باندې ایرلند ته ماتور کولو په یو اویا منډ کې دې سو زول. نو په دې سره د کرکټ د بین المللي شورا نور هم د دوی اعتماد په موږ باندې زیات سو او موږ خپل وړتیا ثابت کړل. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولزې چې په 2019 کال کې به هم موږ کوشش د دی او د کرکټ د بین المللي شورا سره به مخایشه هم دا وي چې افغانستان نور مستحق دی چې د کرکټ د
بله پم دغه اساس وخت کې آیا تاسو داسې وختونه مطرح کړی د بورډ مشرانو له آی سی سی څنګه؟
دغه ټورنمنت په شروع کې د افغانستان کرکټ بورډ رهبری هم د کرکټ د بین المللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې. په دغه موضوعاتو باندې هم خبرې وسولې چې زموږ حق اولت هم دا و چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. او هغه تګلاره یا کریټریا چې دوی مشتره کړې وه تقریبا هغه موږ 15% ترلاسه کړې ده. دغه لوبو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د ایسی اعتماد ترلاسه کوي او زه مطمئن یم انشاءالله ولادي چې اوس افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
ځینو قوي ټیمونو نه چې د آی سی سی په خپل جوړښت کې ډیر زیات رول لري، خصوصا د هند ټیم له افغانستان سره هند ښه روابط لري، آیا د دوی له دغه نفوذ تاسو کار اخیستلی شئ چې بالاخره د افغانستان د دایې ملاتړو کې د بشپړ غړیتوب لپاره؟
موده مخکې په سرنلکا کې د آسیایي شورا د پاره کوم غونډه وه، او افغانستان د آسیایي شورا او د افغانستان د کرکټ بورډ ریاست دغه آسیایي شورا عضویت لري، نو هندوستان چې زموږ تایید یې وکړي په آسیایي شورا کې هم، او زه مطمئن یم انشاءالله ولادیز چې د کرکټ د بدلونی شورا د پاره به همداسې بنګلادیش، هندوستان او هیوادونه ټول کوشش دی کې چې یو آسیایي ټیم بل هم زیات شي، نو زه مطمئن یم چې د هندوستان پرپر کومک به زموږ سره وي. البته ټول د هغه هیوادونه په آسیا کې چې د کرکټ د ودې د پاره کار کوي او د افغانستان دغه وړتیا ته په کتو سره به افغانستان ته انشاءالله ولادیز دایمي عضویت ورکوي.
د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه ورده، اوس په هم سالی محمد سالی درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس چې زیات وخت د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنې خپروي، په خپله پرونۍ غنې کې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې د افغانستان په باب پر پالیسۍ تمرکز کړی دی. د امریکا 15 ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. دغه ملیارډر او تجار د امریکا اولنی ولسمشر دی چې تر دې مخکې پر کوم سیاسي پوسټ یا هم مهم پوځي مقام کار نه دی کړی. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه کې د ټرمپ تر ادارې لاندې د څو هیوادونو په باب پر راتلونکي پالیسۍ بحث شوی دی. ورځپاڼې د افغانستان په باب د ځینو افغانانو نظرونه راخیستي چې له ټرمپ څخه یې تمه څه ده. د یو رستورانت خاوند محمد نعیم چې د ټرمپ د لوړې مراسم یې کتلی وایي، په دې نه هیله دی چې ټرمپ په خپله وینا کې افغانستان هیڅ یاد نه کړ. ښاغلی ټرمپ که څه هم د لوړې مراسمو ته په وینا کې افغانستان یا هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ته اشاره ونه کړه، خو ځینو کارپوهانو تمه شولې چې واشنگټن ته به افغانستان بیا هم لومړیتوب ولري. محمد نعیم ورځپاڼې ته ویلي، ټرمپ په خپله وینا کې د افغانستان په باب یوه کلمه هم ونه ویله، حال دا چې د افغان پوځ او پولیسو معاشونه د امریکا لخوا ورکول کیږي. ځینو افغانانو ورځپاڼې ته ویلي چې بیره لري افغانستان شایي بیا د ترورستانو په خوندي مرکز بدل سي، او هیله مند دي چې ټرمپ به افغانستان هیر نه کړي. د خوست اوسیدونکي محمد قاسم ځاځي ویلي تمه لري چې ټرمپ به پر افغانستان تمرکز ولري. په لیکنه کې خوست هغه ولایت یاد سوی چې حقانی شبکه پکې د نورو ولایتونو په نسبت فعال حضور لري. له متحده عرب اماراتو خبرېدونکي ورځپاڼې ګلف نیوز ته د کندهار هغه 14 مهمه معلومه سوی چې په نتیجه کې د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه وژل سول. د کندهار د ولایت په میلمستون کې دغه 14 د مرغومي یا جدي پر 20 سبب و. ورځپاڼې لیکلي که څه هم هغه 14 د افغانستان لپاره د اماراتو د سفیر د ټپي کېدو سبب هم سوه، خو د دغه هیواد یوې خیریه ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د فاطمه بنت محمد بن زید په نامه بنسټ ویلي چې د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې تعهد لا ټینګ شوی دی. دغه بنسټ ښځو ته کاري فرصتونه برابروي. ګلف نیوز رسپانې د دې بنسټ د مشر داود جبرخیل په حواله لیکلي چې ویلي دي په کندهار کې تر 14 وروسته د دوی ژمنې بدلې سوې نه دي، او په پام کې لري چې خپلې همکاري لا پسې پراخې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي تر اوسه د دغه خیریه بنسټ په مرسته 4000 افغانان د کارونو خاوندان سوي چې 80% یې ښځې او په سلو کې 15% یې کونډې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پلازمینه او د نړۍ لسګونه نور شارونه پرون د ښځو د لاریون په نوم د مظاهرو شاهد و. د دغو لاریونونو او مظاهرو اصلي هدف د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتولو. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی بیانوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او نارینه وو د ښځو لاریون په نوم په یوه اعتراضیه لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. د دغه لاریون یو ویاند خلکو ته وویل 15,000 کسان په واشنگتن کې سره ټول شوي. کومې خپلواکې سرچینې دا شمېر خلکو راټولېدل تایید نه کړل. ډیرو مېرمنو په خپلو ویناوو کې ویل چې په شابه نشي. یوې امریکایي سندرغاړي سکارلټ جوهانسن په واشنگتن کې پرونی لاریون ته په وینا کې له ټرمپ وغوښتل چې ټولو ته درناوی ولري، ځکه د دې خبره خلک په تمه دي چې د ټرمپ بل ګام څومره د هغوی په ژوند تاثیر اچوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ: ما تاسو ته رایه در نه کړه، زه مو درناوی کوم چې د امریکا جمهور رئیس یاست، خو لومړی له تاسو غواړم چې له ما ملاتړ وکړئ. زما له خور، زما له مور، زما له ښه ملګري او زموږ له خورګلویو ملاتړ وکړئ، له ښځو او سړیو ملاتړ وکړئ چې نن دلته اندېښمن سره ټول دي او په تمه دي چې ستاسو بل ګام څنګه شاید په پراخه کچه د هغوی په ژوند تاثیر واچوي. د نړۍ په 610 ښارونو کې ورته لاریونونه او مظاهرې پلان شوي وې. لومړني لاریونونه د شنبې په ورځ له آسترالیا او نیوزیلند پیل شول او په زرګونه ښځې او نارینه له سیدنی نیولې تر ملبورن په دغو لاریونونو کې برخه واخیسته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس او د ملي اسلامي محاسبون مشر پیر سید احمد ګیلانی د 40 کلونو په عمر پرون شپه په کابل کې وفات شو. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له لورې په جلب و جذب شکایت کوي. د افغانستان د شمال زون د خبریالانو ټولنه وایي په رسنیو کې د ښځو حضور په سلو کې شپېته کم شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ تمشې چې سږ کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو ښارونو کې پرون په لکونو ښځو او نارینه وو د ښځو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. او د احصایو د یوې ادارې نیلسن لاټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د تلویزیون له لارې وکتل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه امروز. میکروفون شما حالا ساعت 8:32 به وقت کابل است. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً با مؤسس مدرسه حقانیه در پاکستان به تماس شد تا وی در تلاش‌های صلح افغانستان همکاری کند. این یک اقدام مؤثر از سوی برخی‌ها دانسته شده. ظاهراً حکومت افغانستان به دنبال دلسرد شدن از میانجیگری حکومت پاکستان برای کشاندن طالبان به مذاکرات صلح، حالا به سوی مؤسس مدرسه حقانیه رجوع کرده. مدرسه حقانیه از جاهایی است که شمار زیاده از طالبان و رهبران این گروه در آنجا آموزش گرفتند. گفته می شود که تصامیم رهبری این مدرسه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان زیاد است و می تواند مؤثر واقع شود. اما در مجموع شما تا چه حد نقش مدرسه حقانیه را برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر فکر می کنید؟ در برنامه امروز میکروفون شما من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همین موضوع با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تو ویل، د سیاسی چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي چې د حقانیه مدرسې له بنسټي شدونکو سره د سولې پر خبرو بحث د سولې بین الافغاني هڅې له پوښتنې سره مخامخ کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې کېدای شي ګټورې وي او له دې طریقه په افغانستان کې سوله رامنځته شي. ستاسو په نظر پاکستان ته مراجعه یا حقانی شبکې ته بیا د سولې په اړه مراجعه څومره ګټوره ده، اثر به ولري او کوونه لري؟ هله ده چې د ټلیفون په دغه شمیرو له موږ سره تماس ونیسي. 0-9-2-3-5-4 بل شمیره ده 0-8-2-5-5-5 او که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 8-3 شمیره SMS یا لنډ پیغام را واستوي. همدارس د انټرنیټ لاري په اسکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله دوستای عزیز، میتونین همین حالا برای ما زنگ بزنین، موضوع برنامه را هم میفهمین. نقش پاکستان چون حکومتش در یو آخر اقدام های خیلی محسوس در پروسه صلح افغانستان نداشته، همواره حکومت افغانستان شکایت از این بابت داشتن. نشست های چهار جانبه هم که میان نماینده های امریکا، افغانستان، چین و پاکستان در نظر بود ادامه پیدا کنه، قطع شده و ادامه نمیافته و نیافته در بیش از یک سال گذشته. اما حالا ببینیم که شنونده های ما به چی نظر هستند و تا چه حد نقش مدرسه حقانیه را در پروسه صلح افغانستان مثبت و مؤثر فکر میکنن. بریم با شنونده نخست ما در برنامه. میربونی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام، ادب خدمت شما آقای نعیمی اسمت ساروان و شنوندگان تانگیتان. خالد نیازی هستم از فران امرتون. در
بفرمایید نیازی سر.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. ببینید که نظر ما پیرامون البته مدرسه حقانیه و سایر البته مدارسی که در پاکستان است طور زن می باشد. دارالعلوم حقانی پشاور برای افغانستان تهدید بزرگی نیست، زیرا که آنجا مکتب علم و معرفت و بشریت می باشد. اما بعضی انگیزه های غلط و سو شد که از طرف مدرسین به شاگردانشان داده شد، یعنی آنها را خلاف فهمانده شد. بعضی از یک قسمت یک سنف کوچکشان که انگیزه های غلط و سو و استفاده از جهاد و زیر نامهای مختلف برایشان داده شد، ولی باز هم بر شکلی که باشد مشکل بزرگی برای افغانستان نیست. یک دو، این که رئیس جمهور با مولانا سمیع الحق صحبت کردن در رابطه با صلح، به نظر من هم یک جای پاسخ و البته جای بسیار چی بگم پایین است، چون که رئیس یک جمهور یک کشور با رئیس یک دارالعلوم صحبت کردن به نظر من یک خلاف روابط البته از اصول سیاستداری می باشد. این وظیفه رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و حتی یک رئیس دارالعلوم افغانی که در ننگرهار باشد، این وظیفه آنهاست که با سمیع الحق بشیند و پیرامون صلح برایشان بگوید که بالاخره کارکرد شما یا خوب است یا از ما، آیا شما کارتان مقدس است یا از ما، نه وظیفه رئیس جمهور را برسوزد. سوم، منبع شر پاکستان به همگی معلوم است که همانا مسئولین کلان رتبه می باشد، اردوی آن، ملیشه و استخبارات ترکیبی که با اسلحه و بم و وسایل انفجاری سر کار دارند و مردم را و جوانان را جلب می کنند و از این طریق توریست ها را در منطقه و کشور تحریم می کنند. به همگی وایده واقع است. و چهارم، نظر ما و پیام به دولت افغانستان چنین است که برای این که بخواهیم که در افغانستان حکومت و صلح پایدار شود، شما باید که خود را هوشیار، بیدار، فعال بسازید و دیگر فریب همین گرگانی که لباس وطن دارن لباس میشه یا وطن کردن و همه روزه و در طول 16 سال افغانستان را زیر نامهای مختلف البته وقتشان را ضایع کردن و همیشه ما با حال زنی تری هستیم دیگر نخورن. باید که ساختن یک کودوی قوی آماجه است، سازگاری از سرحدات و کشور و مدیریت سالم و رابط بالمثل بهترین راه صلح و امنیت و تراقی برای مطلوب برای افغانستان می باشد. دیگر چنین دستخوش و فریب و نیرنگ و با فلان کل اگه امروز مولانا شده این جای را دروا نمی کنه. باید که پشتکارهای خانگی و کارهای اساسی و بنیادی در این تا باشد که افغانستان دیگر از این بحران کاتم است هر چیزی تر
سلامت و سه کرودن نیازی سه بل اردون که لرودزان معرفی که
بفرمایید سه برادی آزادیست.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیزه ما در المان در تخم
مهربانی که وی علیزه
ما خپل نظر زما خپل نظر در پاکستان سیمولا سنیول حق پر باره که در ویش مز خپل باید افغانان یو پر بل زیل منو کم یو در بل سر راکش که پر ویش که سر ونیسو سنیول حق دلتا نده جنگی دلی نده ایران پاسداران دلتا جنگی شدی دلتا جنگی جا افغانان و افغانان شهیده و تو خلق خارجیان با اون پکشی که پجی که با دلالی ولی خو کچیر موز افغانان یو در جل ملا اسواخو یو در بل در گریوانی ولی لا اسواخو نبا ایتیاج و سنیول حق تی نبا بلی و تی نبا ایچا تب ایتیاج نیچ موز افغانان یو پر بل رحم وکو والله پاک وای چې هغه پرغه کوم باندې زه رحم نه کوم چې دی ظالم وي. پر ظالم کوم باندې الله رحم نه لري. موږ هغه چې ظالمان یو چې نه مو حکومت پر ملت رحم لري، نه طالب پر ملت رحم لري، نه پر مظلوم، نه د مظلوم آواز یو ځای ته رسېږي. نو خود به نن د یوه بل و ګرېوان ته لاس ورغورځي، لاس ورچی چې راسي تسې زموږ جوړه را وکړي. تسې جوړه به نو په سره کرسن یو لاکو کې یا بیا بل وکړي، یا بیا بل وکړي. خو امریکایان په وطن کې ظلمونه وو کالاریا چه ولی دبولی خواه تخه نور پیوه نمو بل نمو حکومت دیگه خواه نپر پیدا که پیوه نمو پا بل نمو طالبان پیدا که دقیقه میلا چه پر قراره نیسی دقیقه ظلم چه رک نیسی ده دیه وطنه چه به هر نمو چیده هر ازایسه چیده هر چه لاست و دیه وطن باخته و ډیر به دیواله باخته را رسیدي او اره بخپلی سجنی وي.
صحیح، ډیر زیات مننه له تاسو څخه. بل اوریدون کای لرو
تشکر اکشن هم دیدګه بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام تاسو دوه خپلون په دادری کارکون کو اوریدو تاسو.
سلامت اوسئ، مهرباني.
می خبر کوم مری غهار از ما موضوع ده چې مولانا صاحب خپل په پرچا کې هغه د هغه بیا د دینی ازموینې امتحان اخلو د دې د مولانا تور چې د شخص او زموږ د افغانستان د ولس نه دا خوښ ته چې پاکستان مولانا غانو افغانانو د نتی روزي افغانستان آزاد کړی هم د پنجابي نه او هم د انګريز نه موږ د مولانا د سمې هیڅ توقع نه لرو نه خپل ولسم غواړو چې دا سي افغانانو له داس مولانا غانو چې هغه د دې د دوی مولانا صاحب په ان شاء الله ورځ راغله موږ د دې د دین د شي امتحان او موږ به دې کړی نه چې د موږ په هیواد کې د څه لپاره څه کوي څنګه لپاره الله سبحانه کوي او دا جنگ هم دی او اخوندان مولانا غانو مولانا غانو راوړل دی ورو
صحیح مننه چه نظر مو سره کړو بل اوریدون کای
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
امید د بل بلوک څخه تماس کړئ.
مهرباني.
زما په نظر باندې تر اوسه د افغانستان په حکومت کې دومره مهم اقدام د سولې پر برابر باندې نه و سوې لکه چې سوې لکه چې مولانا سمع الحق رسیدي پر طالبان باندې یو ډیر فراخ نفوذ لري. ان شاء الله دا د دوی ناسته به نتیجه ورکړي.
درست، ډیر مننه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوردون کایم لرو
بفرمایئ. مهرباني کړئ صاحب
له رادیو لري شی خبرې
موضوع شو که تاسو فکرستم کې علي رئیس جمهور اگر امکانات موجوده خود کې کار بگیره به خاطر سو یک گچ صاف خوب است یک اقدام بسیار خوب است.
بله،
حکم یک عالم است، یک کسی است که نفوذ داره برای طالبا و همیشه وقت مصفت پدر معنویشان است. و دیگه اید که طالبا هم از هر طرف اگر متوجه باشین در داخل افغانستان هم در تمام جبهات هم بودند، اونا هم مجبور هستند که از یک استقامت الهام بگیرند یک چیزی را راه برشان پیدا شده که اونا بسو از این طریق و از این طریقی که بین افغانی هست اونا را چیز کنند پیشبرید کنند. دیگه من تصویر جمهوری بسیار به حق و به جای میدن که این یک موقع خوبی حساب والا پروسیس را دست قانون کنی کنی ناکامی و از طرف داخل هم صدا است که ناکامی از خارج هم است که ناکامی اگر این کنات کنی جمهوری بتره باید داخل پروسیس و طالبا بطر شد بسیار کار عالی و بجا خواهد بود.
سلامت باشین. و شنونده های عزیز، یکی ای است که البته روی احساسات شما تماس میگیرین و خیلی زود ابراز نظر میکنین، یکی ایست که اندک فکر هم بکنین به موضوع برنامه و که تا چی حد واقعا مدرسه حقانیه و مولانا سمیع الحق در پروسه سال افغانستان میتونه مؤثر و مفید واقع شود، چنان که رئیس جمهور اشرف غنی رئیس جمهور یک کشور با او به تماس شده و امرایش روی صلح افغانستان صحبت کرده. ای که با احساسات بنویسین، مثلا اگر پیام های زیاده داریم ما، پاکستان دشمن افغانستان است یا پاکستان هیچگاهی نمیخوای افغانستان آرام باشه، البته کمی فکر کرده و بعد از او اگر پاسخ بگوین بهتر میشه.
مثلا خلکو چه دی افغان بیسیم در تصوه تلس شمیری للاری نظرون رسولی دی اکثر تقریبا داسی دی و چه تندم دی ایلا ده چه لکسنگ چه نایمی سیب در تول هم دست غو رو که و بیا تلفون و که یا پیغام را وستوی ده تلفون لاری البته اکثر دستی نو لکسنگ چه مشاره ورته بکره. خیر، بلا وردون که هم لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی کنین سب.
السلام علیکم آزادی رادیو و کارکون که آوردون که سلام وایم.
سلامت تو سب.
لکندار سخه محمد سلیم خبر کنم.
مهربانی که سلیم سب.
دغه چې دی یو غاښتي دکاندار علي د کډې ساتو وخت کې ځان یې د طالبانو په مشرتیا کې خدای سره دا چې د دولتو مشران یې نه چې سره کښېنواله یوازې د یو مدرسې مشر د څنګه سره کښېني دا یو چل دی. بیا د پاکستان د حکومت یو چل دی. زما د طالبانو سم دا غوښتنه د حکومت سم دا غوښتنه ده چې خپله په صداقت سره کښېني، خپله اړیکې سره ونیسي، جوړه سره وکړي. د یو د بل په کوی نه کېږي چې خپله دا یو سره جوړیږي نه په شاده سره اخته کوي. زما په فکر بیا یو چل دی چې پاکستان حکومت جوړ کړي دا سړی ورته رامخته کړي.
صحیح، ډېره مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی هم شته.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام
سلامت اوسئ.
بفرمایئ صاحب.
اول خود این نه دی ما دا خواهش ده یو کدی په پیار جمهور یا په پاکستان یا په احمد یا په محمود نکلی هغه دغه جمهور دا موږ ته صرف سمو هغه څه پرې کوي هغه موږ من قادر قبول ده او دا وایم زه د خپل افغانانو ورونو نه دا خواهش کوم
درست ډیر مننه چې نظر مو څرګند
کړ. تشکر. یک شنونده دیگر سرون سره بگیریم بعد از او پیام ها خیلی زیاد هستند.
سکایپ لاری اول بزن که دید دو دوی خبری با وارو بیا با پیغامونه سر اول بلو
بفرمایید سه.
بله سلام علیکم حریم یاد کانال نه تاسو تمام ستاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم.
سلامات
موضوع په ارتباط مې خلاص نظر داده چې د جمهور رئیس دا اقدام تاییدوم. د عام به خلک فکر کوي چې سمیع الحق دی او سمیع الحق دی او مولوی دی او مدرسې دی. زه خو وایم رئیس جمهور پیژندلی دی او ټول کسان چې په سیاست پوهېږي پوهېږي چې سمیع الحق دا عیسی یو جنرال دی او په عیسی کې غټه رتبه لري. داسې ساده سړی نه ده چې یو عادي یو مولا دا مولا نه ده. که هغې سره خبرې کړي نو کېدای شي چې نتیجه ورکړي. که نتیجه ورنه کړي خپل پیغام خو به عیسی ته رسولی خپل خپل نظر خو به ورته وړاندې کړی. نو زه بې تاثیر نه بوله او دا اقدام تاییدوم.
سلامت وسه علیم صاحب کور ودان اوس په نعیم صاحب پیغامونه سره ولولو مهرباني.
حتما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که نظر به شکلگیری مثلث چین، ایران و روسیه مبنی بر حمایت همکاری با طالبان، تماس‌ها و تلاش‌های اخیر رئیس جمهور اشرف غنی و سمیع الحق چندان کارا و موثر واقع نخواست شد. اینا گفتند که زیرا به خاطر که گفتند هر روز که مگذره پاکستان تسلط خود را بالای طالبان از دست می‌دهد. غرزنگ از لوگر نوشته کرده که پاکستان دشمن ماست. اتل فریادی هم از لوگر گفته مدرسه حقانی از پاکستان رنگ میگیره و در صلح بین افغانها هیچ نقشی نداره. فضل از نورستان گفته که تماس رئیس جمهور با سمیع الحق مرا واقعا خیلی شگفت‌انگیز ساخته و بسیار متاثر شدم. حتی در زمینه هیچ حرف به گفتن ندارم. محمد انور محزون از فاریاب گفته مدرسه حقانیه در پاکستان مدرسه بزرگ است که طالبان افغانستان در اونجا درس خواندن. اسمت الله از کابل گفته که پاکستان چه حق داره که در پروسه صلح ما دخالت کنه. بصیر هیله از کابل گفته بنیانگذار مدرسه حقانیه بر علیه طالبان تأثیر زیاد داره و نقشش در روند صلح افغانستان بسیار مهم است. منیب از کابل گفته که تماس رئیس جمهور اشرف غنی با دارالعلوم حقانی مفید تمام نمیشه به خاطر که گفته طالبان سیاست مستقل ندارن. بلال استانگزی گفته از ولایت هلمند صلح میان سمیع الحق و رئیس جمهور افغانستان یک اقدام خوب، البته تلاش هایش گفتن یک اقدام خوب و به معنای آوردن صلح است.
محمد جمعه سرباز د هلمند له واشیر څخه لیکي وای پاکستان د افغانستان سره هیڅ کله هم سوله نه کوي، خو خصوصا بیا سمیع الحق د عیسی سړی دی. عبدالواحد مدقق لیکي البته له لوګر څخه وای د سولې لپاره باید بیا پاکستان ته مراجعه وشي. زیاله ننګرهار لیکي د پاکستان ټول مولویان او قاری صاحبان د حکومت لپاره کار کوي، په افغانستان کې سوله نه غواړي. عبدالمتین معراج له هلمند لیکي وای زما په فکر حقانی شبکه یا په پاکستان کې اوسی او ځکه د پاکستان هر مقام د افغانستان په سولې کې رول لري. محبت له میدان وردګلی کې وای حقانی مدرسه د افغانستان لپاره د سولې په پروسه کې یو مهم ګام اخیستل شي، ځکه چې ټول طالب مشان په حقانی مدرسه کې روزل کیږي او بیا افغانستان ته راستول کیږي. اتحاد زمان لکنر لیکی لحکمت دا طول کنر غشتنه دا چه دا دایش دا جلب و جس پاره دی چپ پخلن پاتکی جی دوی لموضوع چخارش شوی دی. خو خیر، محمد بلال ستانکسی لحلمند لیکی دا حقانی شبکه دا بشر سمیو الحق سر سول دا طالبان و سر سولی پا مانا دا. حبیب اماری لحلمند لگرمسیر لیکی ارسو چی دا پاکستان سخه دا سولی تمکوی هغه انسان تداوی ته ضرورت لري، یعنی دی دومره سخت مخالف ده. مولانا سمیع الحق د افغانستان تر مفاداتو د پاکستان ګټو ته لومړیتوب ورکوي، دا خبره نعمت الله امین له کندهار کړې ده. او محمد ابراهیم جان خاکسار له فراه ولایت له بالا بلوک ولسوالۍ څخه لیکي وایي زما چې دا خبر واورېدو نو زما دا خبر ټولو مسؤلینو ته ورسوي چې د پاکستان له سمیع الحق سره خبري ګټه نه کوي.
بله، تشکر از شنونده ها و طوری که قبلا هم یادآور شدم، پیش از اینکه پیام بفرستین شنونده های عزیز یک بار فکر بکنین با موضوع برنامه و بعد از او بر ما پیام بنویسین و بفرستین و یک بار بخونین هم که
در تطول مهمه دارد. بله. من یو زلیل ولی چی چمولی کلیدی؟
بله، چون پیامتان اگر به شکل پراگنده بیه پیامتان ضایع میشه و ما نمیتونیم او رو بخونیم، چون بسیاری ها در بین پیام های خود از حروف انگلیسی استفاده میکنن، بعض حروف دیگر یا بعض سمبول ها را به کار میبرن که پیامشان به شکل پراگنده میایه. بریم با یک شنونده دیگر از طریق تلفن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلام مستغنی پلین کن زابل سعیدی.
مهربانی کن مستغنی سیب.
یو لند نظر دارم که قبلید الوقت سرایی.
مهربانی، در خبرون استاسو لپاره ده.
زما د نقطه نظر د مولانا صاحب سمیع الحق اغیز پر طالبانو دومره هم نه دی چې د دوی د سولې یا جنګ اراده تمثیل کا، ځکه په طالبانو کې په خپله توان دریږي چې د همدې معاصر سیاست ته پالانو پایس کړندی رول ولوبوي. خو په هر صورت د افغانستان په ځای کې د سولې حق چې د هر چا د طرفه وي، د هر چا لخوا وي، ممکن بې اثره نه وي. وسلام.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم شته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
فروان صاحب اوری؟
بله صاحب، مهربانی کوی.
در هر سنم بخیر سلامون و سلامون کنند کنم و بعد نباد مالزمای و نظر ده و ملمه و ایسا کور تطلاله و بیا ورسوی دو صاحب مستیری مستیر و داسه کوچ و داسه هم دیدی سطونه ورسا کول یا ملمه ورسوی دو سیاره دیدی غوال کنه بلگلری نشی نتا دی افغانستان خلق دیدی پاکستان دا سجولی پاکستان دا بلگلری سی مولانا سمیع الحق دا و که اخوالی احترام برم هر عالی دا او داسې د افغانستان دوره غټه موضوع چې فکر نه کوم چې مولانا سمیع الحق داسې رول ولري چې هغه د افغانستان د سولې توان
ولوبوي. مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
مهرباني کړئ صاحب، رادیو آزادي.
السلام علیکم.
مهرباني
جناب سروان صاحب، سلامونه وړاندې کوم.
سلامت شئ
جناب آقای چیپنه. بعد سلام، فقط ما د سر کې د فضیل مات محترم پیر سید احمد ګیلانی د مړینې په ارتباط خپل تاثرات وړاندې کوم ټول ولسته، ټول ملت ته او د هغوی کورنۍ ته. وروسته له دې نه وګورئ، د سولې مسله ده. جناب اشرف غنی چې خبرې کړې دي د پاکستان سم مولانا سره، د دې خبرې زه په اصولو کې بالکل طرفدار یم. په دې چې مستقیم خبرې داسې نتیجه ورکوي، تر اوسه موږ د دوم درېیم سړي په خوله خبرې کړې دي. یعنی په دې مفهوم چې مستقیما ولسمشر جیک سوی دی او دای جرأت کړی او مستقیما مولانا سمیع الحق نه پوښتنه کړې چې تاسې مشکل څه شی ده زموږ د افغانستان په هکله. دغه تفاهم نه سوله راځي، داسې خو نکیگی چه تفاهم و نسی خود به خود سول راسی یا بلا خبر از دا خبر دیگه مشران و تایده هم چه سول ما تا خدایو که چه آسمان نرازی زمکه نرازی شمال نرازی جنوب نرازی زما حیوات زما ولست سول تظارت لری کدا سول دا پاکستان لاری نرازی زور طلب بای کنیم کدا سول دا شمال خو نرازی زور طلب بای کنیم یعنی منبری اساسی دا جگری هم دا سلویخ کال پاکستان دا نبینان باید مستقیما پاکستان سر خبر اوسی او دا خبر تایید کومه او زپ اطمینان کامل و ام هغه لزل چې جناب ولسمش شروع کړی ده د سولې په ارتباط هغه نتیجه ورکړي.
اما جناب خروت شما فکر نمیکنین که در گذشته حکومت پاکستان خیلی همکاری با حکومت افغانستان نداشته و حالا که اینا بیشتر رجوع میکنن به طرف مدرسه حقانیه و مولانا سمیع الحق این مؤثر به نظر شما میایه؟ ولی در مجموع حکومت پاکستان بالاخره مکلفیت های خود را که داشته در پروسه سول افغانستان یعنی به اجرا نگذاشته، این یک کمک زد و نقیز نیست؟
ببینید یک مسئله را باید ما فراموش نکنیم که اول موقف مولانا سمیع الحق در پاکستان، در حکومت پاکستان، در ایسای دیگه دفاتری که در پاکستان صاحب صلاحیت هستند یا تصمیم میگیرند در او رابطه باید ما اول چی کنیم موقف از او را روشن بسازیم. مولانا سمیع الحق من حیث یک عالم دین، من حیث کسی که مدرسه قانیه مربوط از او است و طالبا را اونجا گویا تدریس میکنه، طالبا را گویا مسئله علوم دینی را میفهمانه، با او رابطه نه من حیث نماینده حکومت پاکستان. این درست است، پاکستان تا زمانی که مشکل خط دیورن امر افغانستان حل نشود هیچ وقت دوست افغانستان شده نمیتونم نه خاتم شد. اما در اصول اوی در اشخاص افرادی که بناحق علیه حکومت افغانستان فتوها صادر میکنن، بناحق علیه مردم افغانستان یعنی جنگ شروع کردن، اونا را باید ذهنشان روشن شود که بالاخره مشکلتون امر مردم افغانستان چی است. قبلا درست است بسیار کوشش کرده حکومت افغانستان در زمان جان پاپ حامد کرزی زحمات خود کشیدن، اما اتر مستقیما اولین دفعه بود که جرأت و قهرمانی رئیس جمهور افغانستان کرد که مستقیما امرای کسی که گویا پدر طالب ها خوانده میش امرای صحبت کرد که برادر اولادایت خوب فهمون چی مشکل داره، اولادایت امرای ما اولادایت نصیحت کو که چی مشکل داره امرای مردم خود در افغانستان. در حالی که طالب ها میرن با ایران و روسیه فدراتیف روسیه صحبت میکنن در رابطه با مسائل افغانستان، مستقیما با حکومت افغانستان امی جرأتی که رئیس جمهور افغانستان داره امی جرأت طالبا و خامیانشون هم بکنن با حکومت افغانستان مستقیما صحبت کنن. من فکر میکنم در صحبت کردن نه کسی چیز را از دست میده و نه چیز را به دست میاره و چیزی که نتیجه میگیره فقط حقایق روشن میشه. رئیس جمهور هیچ چیز را از دست نداد با صحبت کردن با سوالات، اما حقایق روشن میشه، بالاخره حقایق طوری روشن میشه که ملت افغانستان، جهانیان همگی بفهمن که واقعا افغانستان یا حکومت افغانستان به خاطر آوردن صلح صادقانه حرکات میکنه، صادقانه قدم میگذاره. اما کسای دیگه است که حرکات صادقانه نمیکنن و این حرکات صادقانه را منفی گویا تعبیر میکنن و از او استفاده سو میکنن.
ډیر مننه انجینیر صاحب متی الله خروټه. بل ارجون کید تلفون لاری لرو مهربانی کو صاحب
بفرمایئ. صاحب
سلام خدمت سلامونو قبول کی زه اخیل کندار د طرف کرشم.
مهربانی کو اخیل صاحب.
ما نظر زبا دا موضوع فقل دوم رو هم چه تروان صاحب دا خوبی خطر المر روشانه دی چه پاکستان مشت دیلا دیلو نمانو تر پنزو سوار دیر دو کارا کرده و کنیس را تکشلی دی لس لفرد رویی نزو خواه هم که تا هم نو الحق تازر احجالی دی غط احترام لرو و دا ایسای سالت پا پاکستان که سوکی و دایت و بلدایت نسج نسیست والی او دیابا دیبل تراغلی دا ایسای سخب دیل مشت رسول کی تو دا هیت امکان نه لري. زه ګمان نه کوم چې دای دې دایستای له دریس څخه اوښتي سړی او بیا دې مشت رسول ته رسول خبرې وکړي.
سلامت
اوسه په هیت سرت نه غواړم.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به خبرونو ته نږدې شو. مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
عالم سره رابطه لري باید د خپل وطن د غریب علما ته کړی وای دې ته باید څه وزر کړی وای.
بله صاحب ستاسو خبری سمیوانو ریده شویک
نه تماس شم قد شده، اما یک شنم دیده گرم میتونیم ساروان صاحب بگیریم چون بله فرصت داریم تا وقت خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
بله صاحب باورو خبری وکی صاحب
توخیم در زبان بلد.
مهربانی کنین توخی صاحب
اندسولی پا حق لخمور دون ویرش سواکه هم سمیع الحق صاحب او طالبان دا خصوصا به یوه لاری او د یوه
مسلک خاوندان دي خامخای څه تاثیر پکې خدا دا اشرف خانی صاحب له خبرې سره ډېر تضاد لري کوم چې د ویل مور نور رسول زاری چاته نکوه خو هغه اوسي ادبي زاری شروع کړی او د اصول کې خدای موږ د دې کار ته هرکلی وایو او موږ په دې چورت کې چې ترامپ څنګه نوی پر کار راغی هغه د دې چورت وهلې دی چې په افغانستان کې به دا جنګ تر څو پورې درې رئیس جمهور پکښې خپلو وظیفې پای ته ورسېدي نو دا یې څلورم رئیس جمهور ده نو دوی هم د دې جنګ د خزان خلاصوي له دې څخه خسته دي ډېر نفر یې مړه دي ډېر نفر یې پکښې له بیلې تللي تاوانونه یې وشو نو دوی اوس د دې کوشش کوي چې له دې پرابلم او له دې غټ مشکل د خزان خلاص کړي نو د خلاص لارې یوازې دا ده چې دا به د دې دپاره یو لوی نوم او یو لوی نشان هم وي چې دا د سولې په افغانستان کښې راوسته نو دا موږ پر دې باندې ډال بولو چې دا د ترامپ حساب او د طالبانو او د حکومت د ټولو په مصلحت سره دا کار کېږي خدای خو مهربانه زموږ په وطن کښې سوله راولي الله دې زموږ وطن را کامیابه
کړي
په امید یو چې خدای کول سوله کېږي
کور دې ودان له ټولو اورېدونکو منندوی چې تر اوسه پورې نظرونه څرګند کړل د نورو نظرونه بله خبرونه وروسته اورو
بله تشکر